پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. شاهین منیرې مو د مشال ریډیو په د غبل خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنلنه راپورونه او تبصرې لرو او زمونږ اوونی ز خبرونه مشالونه به هم اوري خړم به د بریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهمه خبرونو سره ټکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړل شوی ده. نن له تاجکستان د افغانستان لاره تر پاکستان د انرژي پروژې د کار پرانست کیږي او په عراق کې د پرنوي 14 د مړو شمیر 93 ته رسیدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله نن په دریم ورځ هم تړل شوی ده. د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د اغزن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونو وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونو پر پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړې تر هغه به دا لاره بند ساتي. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وایي د تورخم دروازې دواړه خواو ته امنیتي ځواکونه ټینګونه درولي او عسکر یې ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري. دوی وایي وطن ته تلونکي زیاتره افغان وګړي د لوړګي په جماعتونو او مارکیټونو کې ډېر سوي دي، په کوم کې چې ناروغان هم موجود دي. ټاکل شوی دی چې پاکستانی او افغان چارواکي به نن یو ځل بیا پر دې مسله خبرې سره وکړي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژه د کار پرانسته کیږي. په دې پرانستونکو غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړ پوری پلاوی په عملتیا د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایی رئیس عبدالله عبدالله کوي. د نوموړي مرستیال ویان جاوید فیصل بیگا مشال رادیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته صدق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال $50,000 په کلني ډول باندې حق لوبر ورکړي. دا افغانستان لپاره یو سپورته دی.
دا کاسا پروژه د افغانستان له درويشتو ولسوالیو او شپږ مرکزی او ختیځ ولایتونو تیریږي. په دې پروژه کې به له قرغیزستان او تاجکستان 13,000 میگاواټ بجلی د افغانستان له لارې پاکستان ته ورسیږي. پر دې پروژه 1.5 اربع ډالر خرڅ راځي. نن له پېښوره د خبره پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته پر اتمه حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول 14 امیدواران په دې ټاکنو کې برخه اخلي. د چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د ایم پی اے ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالي شوی و. د رای اچولو لړۍ نن سهار لا توب جو پیل شوی او د مازګر تر 15 به دوام ولري. ګومان کېږي چې په پاکستان کې یو کس له نورو سره د اړیکو درلودلو په تور درې مېرمنې وژلې دي. پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبه په ورځ د پنجاب صوبې د فیصل آباد په بلوچنۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو په وینا د مېرمنو وژونکي دا کار د دوو نورو کسانو په مرسته ترسره کړی دی. د پولیسو ځایي مشر مشتاق احمد ډي پی ای خبرې ایجنسی ته ویلي چې دا وژنې د عزت په نامه شوې دي او دوی د وژونکو په لټه کې دي. په پاکستان کې د عزت په نامه وژنې زیاتې دي. تیر اونۍ هم پولیسو د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې له هغه وروسته 12 څخه زیات کسان ونیول چې ځایي مشرانو د یو نجلۍ د وژلو امر کړی و. پر هغه نجلۍ تور و چې له خپل یو ملګري سره یې په دې کې مرسته کړې وه چې له هلک سره وتښتي او واده ورسره وکړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي که څه هم په افغانستان او نایجیریا کې په لوړه کچه درغلی شتون لري خو دې هیوادونو یا د مخنیوي لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. ډیوډ کیمرون د چهارشنبې په ورځ د پارلمان غړو ته په وینا کې ویل د افغانستان او نایجیریا مشران د داسې نظام پر وړاندې مبارزه کوي چې ډېرې درغلۍ پکښې دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمي د ډیوډ کیمرون دې څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې دوی نه یوازې افغان ولس بلکې نړیوال ټولنې ته هم ژمن دي چې د درغلیو په وړاندې به جدي مبارزه کوي. د شفافیت نړیوال ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت په نړۍ کې د ډیرو درغلیو لرونکو هیوادونو په لیست کې پر دویم نمبر دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي په نړۍ کې هر کال له 1.5 تر 2 اربع ډالرو د رشوت په توګه ورکول کیږي. د دې ادارې مشر کریسټین لیګارډ ویلي چې درغلی پر اقتصادي وچه ډیر ناوړه اغیز کوي او پر تعلیم، صحت او نورو داسې خدمتونو د لږ خرڅ سبب ګرځي کوم چې غریبان ورته زیاتې اړتیا لري. د څرګندونې د یادې ادارې مشر کریسټین لیګارډ د چهارشنبې په ورځ په یو داسې پرانستې لیک کې کړی دی چې تیر ورځ خپور شوی. دا په داسې حال کې ده چې نن په لندن کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یو سرمشریزه پیلېږي. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ 3 موټر بم چاودنو لږ تر لږه 3 کسان وژلي دي. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوې ده. تر ټولو خونړۍ چاودنه د شیمیشتي ښار په شیمیشته سیمه صدر کې شوې، چیرې چې په یو سرخلاصي بازار کې د ګڼې ګڼې پر وخته پیښه رامنځته شوې ده. لږ تر لږه 3 شپېته کسان په دې کې وژل شوي او 3 زیات ټپي شوي دي. په ماسپښین کې بیا 2 نورو موټر بم چاودنو د پولیسو پوستې په نښه کړې او لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي دي. په دې چاودنو کې یوه د ښار په شمال لویدیځه سیمه قدیمیه او بله په لویدیځه سیمه جامعه کې شوې ده. په دې دواړو سیمو کې د سنیانو شمیر زیات دی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د دې 3 چاودنو ذمهواري منلې ده او ویلي دي چې دا ځانمرګي بریدونه وو. د خبرونو پای
مو د مشال لیډونو ورېده. اوریدونکو په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدی شي. نن په دریم ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوې ده.
لاره بند ده او زرگاه گاڑی ولاړ دی دې طرف ته، واغه طرف ته مونږ ته پته نه لګی لکه چې مونږ شپه مو دلته وکړو.
نن د تاجکستان، کرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نوم د بجلی د پروژې پرانسته کیږي.
دا د پر امپورټنت سری چې موږ اوس زمونږ ته د وبدا کم پروګرام په 1994 کې وو، نو موږ اوس تقریبا 9000 میگاواټ بجلی چې کوم دی موږ سره وا.
او په پړچنار کې د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ د شخړې وروسته په ډزو کې 4 کسان وژل شوي دي. په دغه اړه هم معلومات درکو تر پای د مشال ریډیو سره. لومبه ورزو کرمتا چرته چې په پړچنار کې 13 ورځ 4 تنه احتجاج کوونکي د امنیتي ځواکونو سره د نښتو په وخت مړ شوي دي. دغه پیښه د چرشنبه په ورځ رامنځته شوې ده. په پیښه کې د 6 امنیتي سرتیرو په ګډون 18 کسان زخمیان شوي دي. تفصیل طارق اورکزی راکړي.
په کورما کې پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو لخوا ممکنه د ډزو له امله 4 تنه مړه او 11 تنه نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه په پاړچینار کې د چهارشنبه په ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځایي خلکو د احتجاج په توګه د ټل پاړچینار لویه لار د عام ټرافیک لپاره تړلې وه. دغه احتجاج د شیګانو ځایي تنظیم تحریک حسینی لخوا په دې و چې پولیټیکل انتظامیه پر ځینې علما مشرانو چې پنجاب او پېښور نه د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځل لپاره روان و، حالات خرابېدو له امله کورمیتا پر اتک بندیز ولګولو. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین مشال لوډیو ته وایي دا یو ظلم و چې پر دوی وشولو.
امن احتجاج شکل کې روټ تر وتلو شي هغه کې 4 کسان په شهادت ورسېدل، 11 کسان زخمیان شول.
د پاړچینار هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لوډیو ته وایي 10 زخمیان دلته راوړل شوي دي چې په هغه کې شپږ تنه دوی ځواک سره تعلق لري.
نور معمولی زخمیان وو دسې نه وا لیو علاوه کې شپږ تنه وي هغه بلنډ ټراما وا یو کې د معمولی وو کې سپرفیشل لګېدل وو
د تنظیم یو بل غړی او دالیزو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځلو لپاره دوی پرې نه خودل.
خپل آزاد ملک چې قرباني مې ورکړي دي هغه نام علما کرام اهل سنت او شیعه حکومت ریو شابان د حضرت امام حسین علیہ السلام پیوم پیدائش نہ مدے پا پٹک مستنئی دو قابل مذمت ہے
پارچنار کی دغه پیخې پر خلاف د تحریک حسین علیہ خوا د ویر اعلان شوه دی د تنظیم مشر مولانا منیر حسین دغه پیخه په سختو ټکو غندله او مشال ډول لاره د اوغتل چولسی وګړو خلاف عملیات د کې دو دغه پیخې پلاتنه دی وشي
امن فضا قائم شوی دی موږ غوړو څه شراره جوړ شي نه غوړو څه امن خراب شي نو خپل عوام ته دی امن پیغام ورکو حکومت مو حکومت منو آرمی مو آرمی منو خدال تا چون کی سکون زیادای وکلو اگر صرف پولٹیکلی وکلو زهیل شریف سیم ناز آغا گختن کهو و وزیر ازام و صدر ناو بیا کور کماندر ناز آغا گختن کهو زمیس اکوم ظلم وشوی دق ظلم پختن دوشی
موگ پا دیارا دا برا کور می مرسیال پولٹیکلی جن شاید علی خان سر رابطه وکلو نو حقه مشال لڈیو تا اویل چه دزیات و مصروفیاتو لکبل تاسو سر خبر نشم کوله او تلیفونی بند کلو تاریکو رکزه مشال ریڈیو پی خبر
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې د کبله نن په درېیمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده پرون تر ماښامه پورې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ درې ځله خبرې اترې شوې دي خو تر دې دمه څه نتیجه نه ده رابرسېره شوې په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په سیمه کې موجود د خپل همکار فرهاد شینواري نه پوښتلی وو هغه راته څه داسې معلومات راکړو
د دوه خبرو تر اوسه پورې څه نتیجه نه راوتلې نن درېمه ورځ چې دغه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده یوازې پرون داسې کار وشو چې مړو ته اجازه ورکړل شوه چې جنازې وي او هغه دوی افغانستان ته یوسي باقي نسو تر اوسه پورې څه ناروغانو ته اجازه نشته ارمو وګړو ته اجازه شته چې هغوی دغه د تورخم لاره استعمال کړي پرون تر ماښام پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې خو تر دې دمه څه نتیجه رابرسېره نه شوه او دغه مذاکرات چې کومو دا ناکام شو بله خبره دا چې نن هم په تورخم باندې لیدل کېږي چې دواړو خواوو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه هم ودرولي دي او نصري هم زیاته کړې ده چې دوی سره سپکې او درنې وسلې هم لیدل کېږي د تورخم بازار هم په مکمله توګه باندې بند دی او نن درېیمه ورځ ده چې د کسټم کلیرنګ دفترونه د راهداري کارډ جاری کولو نادرا دفتر هوټلونه او امپورټ اکسپورټ هغه ټول دفترونه بند دي تورخم چې یو مصروفه بازار و بالکل نن په تورخم کې په مکمله توګه خاموشي ده
دا مشال ریډیو ده
په کراچۍ کې د 12 مئی 2001 ورځ د تورې ورځې په توګه یادول کیږي په دغه ورځ د پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د خپلې څوکۍ لرې کړې شوې چیف جسټس افتخار چودھری د هرکلی لپاره د سیاسي ګوندونو غړي وکیلان او د مدني ټولنو غړي راټول شوي وو چې ناپېژندل شوي کسانو پرې ډزې کړې وې په نتیجه کې 50 کسان مړه شوي وو د سلو نه زیات ژوبل وو اوس هم ډیر اغیزمن شوی کسان د انصاف په انتظار دي په دغه اړه باندې محمد عمران نور معلومات راکړي
د کراچۍ لانډی سیمې مظفر آباد کالونی اوسیدونکو کمال د 12 مئی 2001 په پیښه کې جوبل شوی او د بدن یو لوی برخه یې بیکاره شوې ده دی وایي چې خفګان ورته په دوه خبرو ورځي یو دا چې لا د هغه پیښې ملزمان هم ندی په ګوته کړی شوی او بل دا چې هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو زماته کتب بدن نہ کری زما سا بدن شتے کنی شتے پنہ پوئے گم پاکے تو روزارہ پس زمانگ والی سے دا اشبگاں میں شتا مر دیں دا کالونی کے ما سبزی مبزی خر سکڑ لا خلق ما پی جی سوک یو راشن نہ اوڑی سوک چینی رہ اوڑی آگا اس سب سر آگزی ٹوکا پوکا سوک مالا مدد را کئی واقع دا تنظیم دا پالٹو خلق نے دی
په دې پیښه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی، څوک چې هم د لانډی اوسیدونکی دی او سره د څلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک وو، خو یوازې دې پکې بچ شوی. اقبال حسین وایي چې شپږ ډزه لګېدلی او نهه کاله تېرېدو وروسته یې هم له علاج روان دی.
داسې معلومېدله چېرته د انډیا فوجونو مورچې لګولي دي، هغې په موږ حمله ورشو. سمجھ کې څنګه راتله چې یاره موږ چېرته وځو؟ دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدلو او بالاخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو. اخره کې 150 کسان پاتې شو او موږ جو بس په ګیره کې رالو. زه دې ګاډي کې دننه وښتم، بیا دې رالو زه دې ګریوان نه ونیوم او ګاډي نه خطر غزار کړم. زه چې څنګه دې غزار کړم جزوم دغه شانتي ولګېدم، خو باقي مختلف زینو باندې ګولې وښتلې شپږ ډزه په ماشي ولفه.
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسی او ججان د خپل څوکې نه لري کولو پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو. 12 مئی 2005 سو وکیلان هم وجلې شوي وو. خو د ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسفزی وایي چې ګیلې د افتخار چودري نه ده چې بیرته چیف جسټس شو، خو د کراچۍ د دغه وجلې شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه.
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حواله سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې اقدام هغه انصاف موږ تقاضا کوو. بینګ د 12 مئی یو زوم پاغه کې افیکټیوم زوم مام زم لګیدلم پاغه کې با ګولو باندې خنن تاریخ پورې هغه فایل اکه سی پروت ته هغه وخت کې مونږه د چودري افتخار چې هغه چیف جسټیس پاکستانو یو اداري دغه داغه د پاره مونږ راوستي اوغه د پکارو هغه د پکارو چې هغه سو موټر هغه شته ګو کې هغه پارټي وا چې کله هغه واپس راغی هغه مونږ ریسټور کو نو هغه د پکارو زبدا برملا ویمه چې د 12 مئی دغه سره چې کوم داغه قاتلانو کوم داغه سوق پاغه کې انوالو هغه تر سزا یې واقع کړه.
د ذکر د چې په 12 مئی 2005 د عوامي نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند مدني ټولنې وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودري د هر کلی لپاره جلوس د هوایي ډګر په لور روانو او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې پکې لږ تر لږه 50 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د سلو نه زیات ژوبل شوي هم وو، خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې. د کراچۍ اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تیر ورځ بنو کې لیوې جلسې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن او اکرم خان دورانی باندې نیوکه کړې. دغه مهال د خیبر پختونخوا وزیر الله د بنو لپاره ځنې پرمختیایي پروژې هم اعلان کړې، خو کډوال ګیلمندي چې څوک هم بنو ته راځي د دوی د ستونزو ذکر نه کوي او دوی یې هېر کړي دي. عمر دراز وزیر نور معلومات راکی.
تیر ورځ پاکستان تحریک انصاف ګوند چیئرمین عمران خان د بنو دوره وکړه او بنو سپورټس کمپلیکس کې لویا جلسه وکړه چې زرګونه خلک را جمع شوي ول. نوموړي سره دغه جلسه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او نور د ګوند مشران هم موجود ول. تحریک انصاف چیئرمین عمران خان او وزیر اعلی خپل ویناو کې په وزیر اعظم نواز شریف، مولانا فضل رحمان او اکرم خان دورانی باندې نیوکه وکړه او وی ویل 2013 کال ټول ټاکنو کې با انصاف په ملک کې بریا ترلاسه کوي. وزیر اعلی پرویز خټک دغه مهال بنو کې د ماشومان لپاره یو ځانګړی روختون، د ټول بنو یو کم 50 یونین کونسل لپاره د ګیس اعلان، زیلی او تحصیل نظامانو لپاره 40 کروڑ نقد روپی او ځنا سړکونو اعلان وکړ. خو د شمالي وزیرستان قریبا 10 لکه کډوال چې زیاتره په بنو کې میشته دي د دوی سره ذکر ونه شو. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ او شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد غړي ملک غلام مشال تا وویل
بالکل
شمالی وزیرستان کډوالو مشران چې عمران خان جلسه ته راغلی ول وای دوی په تمه و چې صوبایي حکومت د دوی لپاره د میاشتې په سر شپږ زره روپۍ کم اعلان کړي هغه به جاری کړي خو دوی یو ځل بیا د پامه وغورځول شول. یاد دیوی چې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت په سر کې کډوالو هر کورنۍ په سر شپږ زره روپۍ ورکولو اعلان کړی و چې د کډوالو په وینا تر اوسه هم دوی ته یوازې د دوه میاشتې کیستونه میلاو شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر پروژې پرانست کیږي. په دې پروژه کې به له قرغیزستان او تاجکستان 13,000 میګاواټ بجلی له افغانستان د لارې پاکستان ته رسول کیږي. پوښتنه ده چې آیا دا پروژه صدا او د دې سره د پاکستان د بجلی بحران تر کومه حده هواریدی شي؟ د ګل ایاز په راپور کې
د پیښور بجلی ویش اداره پیسکو وای که له تاجکستان د افغانستان له لارې پیښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملی شي نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالي او پارچاو مسلې هوارې کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازدیګر مشال اړیتوویل تر 2018 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له قرغیزستان او تاجکستان شاوخوا 1,222 کیلومتره اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پیښوره رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پوښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پیښوره ورسي نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي؟ د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پیښور ګریډ ته راشي نو دا به پخپله د قامی ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي.
مطلب
مشر انجینیر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیر موټول سټیشنونه له یو بل سره تړل شوی دي.
مثال داسې والی چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه ته د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی، واړه واړه پایپونه دي تللي دي او کوم ځای کې چې تا ته ضرورت وي نو هغلته نه ته پایپ نو واغېستې شي دي.
د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزی وای د کاسا زر پروژې په عملی کېدو سره به د برېښنا لوډ شیډنګ کم شي. خو انجینیر امجد وای یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخیستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ په بشپړه توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دیوای
دا زر میگاواټ یا 2000 میگاواټ خبره تر چې کومه ده، دا خو پاکستان بد قسمتی ده چې پاکستان مشران هغه خلکو هغه ایکسټرنل لابی زمو او انټرنل لابی زمو دا هغه د پاره کار کولو په دې وجه باندې دا د پاره امپورټنت سیریز کني چې اوس زمونږ چې دا و بیکم پروګرام په 1994 کې وو ما ته یاد دی بلوز مې هغه پلان کتو نو مونږ اوس تقریبا 9000 میگاواټ بجلی چې کوم دی مونږ سره وا هایډل د طرف نه او هغه به داسې بجلی وه چې هغه به د 30 روپو یونټ او د 100 روپو یونټ په ویا باندې به د 2-3 روپو یونټ بجلی وه خو هغه ونه شو.
هلته د پیسکو چارواکي دا پوښتنه تر وخت مخکې بولي چې د کاسا زر پروژې برېښنا به په پاکستان کې د کورنیو او کاروبارونو لپاره د بجلی پر بیو څه اغېز ولري. دوی وایي هغه وخت به د پاکستان بجلی انتظام قامی اداره نیپرا نرخونه ټاکي.
د کاسا زر پروژې په اړه راپور اورېده. اوس پوښتنه ده چې آیا دا پروژه به په 2018 کال کې بشپړه هم شي او که څنګه؟ په دغه موضوع باندې زموږ همکار ګل ایاز د آزاد اروپا ریډیو د تاجکي څانګې د مشر ساجدا جعفر سره خبرې کړې دي. دا خبره
Tajikistan and Kyrgyzstan are two countries in Central Asia that owe a huge resource of water.
Tajikistan aw Kyrgyzstan dwana da ubu lui sarchini lari. Dwana hewa duna yaw shandi. Dwi tel na lari aw na hum gas khu uba lari. Bazino waqtuno ke da siyasi masala hum joda shi zaka che da hewa duna da manzani Asia pasindun uprat di. Da manzani Asia nor hewa duna laka Uzbekistan aw Kazakhstan la hago hewa duno uba akhri. Nuzaka bazino waqtuno ke da Tajikistan la paragrana shi چه پر اوبو لوی سٹیشن جوړ کړی خو کاسا زر پروژه حقیقی ښکاری او دغه هیوادونا له هغه پروژو څخه ډډه کوي چې د سیاست ښکار شوی دی
کاسا 1000 لوکس مور ریالیستیک
ساجدی جعفر صاحبی نړیوال بانک د دې پروژې د عمل کولو لپاره مالی مرسته برابروي او وایي د افغانستان او پاکستان چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې د پروژې امنیت لپاره به هر ډول اقدامات کوي تاسو څنګه غواړئ چې په دوشنبه کې د روانو غونډو پر وخت به پر کابل او په اسلام آباد د دې پروژې امنیت ساتلو ټینګار شوی وي او سلار به جوړ کړل شوی وي او کنه
I think for Pakistan which suffers because of lack of electricity in many areas this is also a good opportunity
زما په خیال پاکستان د بجلی د کمی له وجې ډیر ځپل شوی نو دا د هغه هیواد لپاره ښه موقع ده دا د غوی په ګټه ده چې د بجلی رسولو نظام خوندي ساتلو لپاره اقدامات وکړي پاکستان له ډیره اوږدې مودې راهیسې له منځنی ایشیا په بجلی اخستو کې دلچسپي ښودلې پاکستان شل کال وړاندې له تاجکستان سره د توانایي یو معاهده لاسلیک کړې وه زه په دې باور یم چې پاکستان او افغانستان حکومتونه په دې کې ډېره لیوالتیا لري که چېرې تاجکستان په دې وتوانېدو چې په زیات شمیر کې برېښنا جوړه کړي نو دا به د خپل هیواد سره سره ګاونډیانو ته هم د بجلی ورکولو ښه موقع په لاس ورکړي دا د پاکستان لپاره یوه غوره موقع ده چې اقتصاد ته وده
ورکړي
امن مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سرویسر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پړې دا ادمه تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورې
تیرورز اسلام آباد کې شوې د پلاننګ کمیشن په غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر الله په مشرۍ د صوبایي کابینې غونډه وشوه د حکومت په وینا غونډه کې ورسره مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د برابرې برخې ورکولو ژمنه کړې ده خو بیا د کوریډور فرنټ مشر سید عالم مسعود وایي چې مرکزی حکومت په چل بل صوبایي حکومت تیر باسل غواړي تفصیل زلان یوسف زیرا کوي
غونډه کې ګډون لرونکي د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ او پرمختیا وفاقي وزیر حسن اقبال ورته یو ځل بیا د مغربي لارې جوړولو او هغې سره د تړلې اسانتیاو ورکولو ژمنه کړې ده
موږ فیډرل ګورنمنټ سره دا خبرو کړه چې رقم موږ سره کمیټمنټ شوی دي سړک مطابق یا د انډسټریل سټیټس مطابق موږ چې هغه کمیټمنټ هغه کمیټمنټ دی چې اوی چې کوو به خو بیا هغه کې بجټ کې پیسې نه دي یا چې پیسې دې یوټیلایز کین نه د دې لپاره موږ تل موږ چې کم از کم روان بجټ کې دا غي ټول لپاره پیسې کې خودي شي او پاغي باندې پریکټیکلی کار شروع شي اغي ریسپانس دا چې موږ درسه کم کمټمنټ کړی دي موږ به پوره کوو او موږ به تا بجټ کې پیسې میکړو
چین پاکستان اقتصادي رهداري لپاره د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو د کوریډور فرنٹ په نوم د غورزنګ مشر او د صوبایي سی پیک کمیټې غړي سید علم محسود وایي چې د مرکزی حکومت په ژمنو یقین نه لري ځکه چې اوس په مغربي لار کې هم خیبر پښتونخوا ته ورکوونکې برخه د نشټ برابر ده
دا به حق لا پینډې چې کوم ده د غنه فتح جنگ بیا پینډي کې بیا تراب بیا سکندر آباد بیا مساخل میاولی د پاره بزی دا به مخک به تیری کی دریا خان ډیرا الایار ناگ پنجګور گوادر تا دا مرکزی روټ دی د دې مساخل میاولی نه به یو سړک مونږ ته چشمه بیراج پلار باندې یارک ترا کی بس
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د صوبې د حق لپاره کوټلې ګامونه پورته نه کړل نو پښتون ولس باید پرمختیا له دې منسوبې محرومه پاتې شي
د دې په دې وعده باندې چې دې مال راکړي نو په دې خو موږ 15 میاشتې تیر کړل کنه چې کمی لیکلي راکړي وو چې کم یې د ټولو ملک په مخ کې ویلو یو ټکه عملی نشو دی به اوس بیا په دې باندې یقین ساتي موږ صفا ویل غواړو چې سیکشن 4 چې کم د تاکوډ د حویلی په منځ کې سړک ته کچرته دا دوی اجازه ورکو په دې دوکو باندې بیا به د پښتون کم مخه احسن اقبال نواز شریف ته بنی بیا به صوبائی حکومت طرف ته
خو بیا د منصوبه بندی او پرمختیا وفاقی وزیر سوسواری دغه تورونه رد کړی دی چې ګواکې مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري اسانتیاوي د خیبر پختونخوا او بلوچستان پر ځای پنجاب ته وړل غواړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي. د بوروال کاکړ نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته د قومي نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو. زموږ ونیزه خپرونه مشالونه به هم اورې. خوړومبې مهم خبرونه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پول نن په دریم ورځ هم تړل شوی ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی چارواکو نن سهار مشال رډیو ته وویل چې اوس مهال پر دې لارې هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستاني او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجه راپورته شوه. د پاکستان امنیتي ځواکونو وایي تر څو چې افغان چارواکو پر پوله د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار اجازه نه وي ورکړې، تر هغه به دا لاره بند ساتي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانیسته کیږي. په دې پرانیستونکي غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لوړپوړي پلاوي په ملتیا د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. نن له پېښوره د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی ته پر اتم حلقه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول 14 امیدواران په دې ټاکنه کې برخه اخلي. دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی ایم پی ارباب اکبر حیا تر مرګ وروسته خالص وي. د عراق په مرکز بغداد کې تیر ورځ درې موټر بم چاودنو له کبله اوس د مړو شمیر درې نوي ته رسیدلی. دا په دې وروستیو کې په عراق کې د چاودنو یو له تر ټولو سختو څپو ګڼل شوی ده. تر ټولو خونړۍ چاودنه د شیا میشتې ښار د ښار په شیمیش ته سیمه صدر کې په یو سرخلاصي بازار کې سوي ده چې درې شپې ته کسانې وژلې. او تمه ده چې نن به امریکا په رسمي ډول په اروپا کې د توغندیو د دفاعي نظام د نصب اعلان وکړي. دا پر دې سربیره ده چې روس په دې اړه وار له مخه امریکا ته خبرداري ورکړي.
مهم خبرونه مو ورده اوس ورځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې احمد الله پاکستانی مطبوعات کتری دی او دا غي نمنګ ته مهمه برخه وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق له پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولۍ یو غونډه شوې وه چې پکې د کرپشن د خاتمې او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. ورځپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسنادو خطراتلو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمیر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوی دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوی دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټی او آرز لانجه روانه ده. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره د ټی او آرز معامله حل کړي او پلټنې د مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکي کلیدا. ورځپاڼه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولی دی. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق له د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې له وجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختم کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې وشي چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلې شوې او دا چا چا وړي دي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د علي حیدر ګیلانی پر خوشی کېدو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کال وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړي په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورځپاڼه لیکي چې د علي حیدر ګیلانی د راخوشي کېدو وروسته د یو شمیر نورو تښتولې شوي خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوی دی او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستاني طالبان ککړ دي، چا چې د پولي دواړو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان
پاکستان او امریکا فوجونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله، نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغه سي کاروایی وکړي شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې د پاکستان په سند صوبه کې پر یو غریبی جنۍ د جنسي تیری د پیښې، او ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد په اړه د برتانیا د وزیر اعظم د سرګندونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون بچان او
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنې وایي د پاکستان د سند صوبې په یو کلی کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 44 کلنې جنۍ جنسي تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشري حقوقو کمیشن په یو مکتوب کې د ځایي غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یو ځایي روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه، خو پولیسو پر ځای د دې چې څه اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایي جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیری کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکی نو هیڅ به ورته و نه ویل شي. لاغه وروسته چې په مطبوعاتو کې د دغه پیښې او په اړه د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول، د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي، خو بیا هم له دوه ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقوقو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوي چې جنسي تیری کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 44 غړي نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوی چې د سیند صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقوقو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکې کری. د بشري حقوقو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سیند صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برتانیا خبریدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برتانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربېره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوی کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي، یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي، افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستان وروسته دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
فرایډے ٹائمز مجلې لیکلي دي چې په پاکستان کې د پاناما اسنادو په اړه سیاست روان دی. اپوزیشن ګوندونه هڅه کوي چې له دې معاملې ګټې پورته کړي، بل خو پوز په دې هر څه کې خاموش ښکاري. د لیکنې مهم ټکی ګل ایاز وړاندې کوي.
فرایډے ٹائمز مجلې د لیکوال نجم سیټي د پاناما اسنادو لا محدود اثر ټکی لاندې مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي له تیرو دوه اونو راهیسې د پاناما پټو اسنادو خبرونه په دوه وجوهاتو په سر ټکو کې دي. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه یوه موقع د لاسه نه ورکوي چې په وزیر اعظم یا محمد نواز شریف فشار لا نور زیات کړي. بل اړخ ته حکومت غواړي چې دا معامله د ځنډ ښکار کړي او له دې د خلکو پام بل پلو ته واړوي. لیکوال وایي اپوزیشن ګوندونو په دې معامله د یووالي لپاره ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې له دې ګټه پورته کړي، خو په دې کې ناکام ښکاري. د لیکوال په خبره هر یو اپوزیشن ګوند خپل ګټې لري، نو هغه شان له دې معاملې د ګټې پورته کولو کوشش کوي، نو ځکه ټول په یو دریز نه دي. تحریک انصاف ګوند په هر شان حکومت را نسکورول غواړي، خو پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ حکومت ته شرطونه یې خودي دي. بلخوا جمعیت علما اسلام او نور واړه ملت پاله ګوندونه له مسلم لیگ نواز ګوند څخه تمې لري. نجم سیټي وایي چې حکومت په دواړو مقامت او خویدو په حال کې دی. په یو وخت کې حکومت د اپوزیشن مخې نیولو لپاره مزاحمت کړي، خو بیا نرمی خودلی دا. مخالف گندونو دا پانام اسنادو دا پلتون لپاره دا عدالتی کمیشن غوښتنه نه کوله، نو حکومت دا یو ریټایرډ جج وړاندیز ورکړو، خو کله چې اپوزیشن گندونو په دې اعتراض وکړو نو حکومت د سپریم کورټ د جج تجویز وړاندې کړو. لیکوال وایي اپوزیشن گندونو د پلټنو په ضابطه کار نیوکه وکړي، نو حکومت له دوی سره په خبرو صلاح شول. خو چې کله عمران خان په پنجاب او نورو صوبو کې د احتجاجي مظاهرو دړکه ورکړه، نو وزیر اعظم په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ملاتړ ترلاسه کولو لپاره جلسې وکړي. لیکوال نجم سیټی وایي چې د اپوزیشن گندونو شمیر دومره نه دی چې په پارلیمان کې د وزیر اعظم خلاف اقدام اوچت کړي. لیکوال په ځانګړي توګه د تحریک انصاف ګوند دوه مخیزه او غیر فیصله کون کردار په اړه لیکلي دي. چې عمران خان په ټویټر پاڼه لیکلي وو چې هغه خلکو سره د قانون مطابق چلند وشي چې له هیواد بهر له ټیکس نه بچ کېدو لپاره کمپنۍ لري، خو د یاد ګوند دوه مخکښ مشران جانګیر ترین او علیم خان هم له هیواد بهر کمپنۍ او اساسي لري. لیکوال نجم سیټی د مقالې په پای کې لیکي چې دریم امپایر یعنی فوج په دې معامله کې ځان نخ کېلوي، ځکه چې امنیتي ادارې کورنۍ او بهرني چیلنجونو سره مخ دي. د فوج مشر په سرګند ډول په سیاست کې د ورګډېدو څخه انکار کړی دی. کچر حکومت په دې معامله په قلاره آرامه او راغوند وي، نو دا بحران به ختم شي.
اوس نه ډول شته نه اتن شته،
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې خرڅم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کڑے
دا رباب مقابلہ اور پائکن زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار تماس پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
گوس وخت شوی زم د ونیز خبرونه مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د ثوابه د تاریخي کلی مانره د زنی خدای خدمتګارو د جون او مبارزې په اړه معلومات شریکو. د خبرونه تاسو هر ونه اوري چې پکې د عدم تشدد د مبارزینو د جون او مبارزې په اړه مونږ تاسو ته معلومات ورو. سړمه شوریدونکو شاهین بنیرې مو د پښتنو په خاورا د عدم تشدد د لوی غورزنګ د نوموړو مبارزینو د ژوند او خدمتونو په اړه په دې خصوصي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په مشالونه کې در سره د ثوابې د تاریخي کلی مانیرې د ځنی خدایي خدمتګارو د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو. مانرے د ثواب ضلع په لویو کلو کې شپېرل کېږي. تاریخ پوهان وایي چې د دې کلي خلکو د پیر روحان د تحریک نه راوخله تر باچا خان د خدای خدمتګار تحریک پورې د علم پوهې او ازادۍ په ټولو تحریکونو کې یو لوی او مهم کردار لوبولی دی. د دې کلي په اړه نور معلومات د سیمې د نوموړي سیاسي شخصیت سلیم خان ایډوکیټ ناورو.
دا زمونږ د ثواب هیډکوارټر چې پخوانی کنه اوس شاه منصور کې زمونږ د ډیسټریکټ هیډکوارټر راغی کنه. مانرے کلی چې دا ثواب زور زالا تانا زالا جیل دار در مانیره په حوره باندې دي او مانیره کلی چې دا عمر خیلو د تپیر ټول نغت کلی دي د مندونو او سب قبیله را کنه. لکه په مانیره کې د بچا خان بابا دی زیات تر کار و دا چې دې تکړه خلکو لکه اته په ثواب کې په ډیرو کلی کې خدا مانیره چې کی صدر مقام او د ثواب تحصیل په هغه وخت کنه او د ثواب ضلع صدر مقام د سالار منیر خان داسې سړی و کنه چې سالار منیر خان او شیرداد بابا شیرداد بابا د مانیره او سالار منیر خان دا داسې خلکو چې دا د هغه خپل زمانه ډیر زورور خلک و. داسې زورور چې د بچا خان بابا چې څومره ملګري په ثواب کې نو غریبانانو په اکثریت کنا نو دا هغه تحفظ چې کوم دینه دا با سالار منیر خان او شیرداد بابا چې کوم دینه چې غیب نه بچا څوک راوچې دی بل وکړي مسلم لیگ کې ټول خانان او ټول ملکانان او شتمن خلک او زورور خلک دا ټول په مسلم لیگ کې کنا. نو په ثوابه ضلع کې
دغه لیدرشپ تحفظ چې دوی ته چاغد نشي کولی نو دا پکې سالار منیر خان، شیرداد بابا د مانیری او خواجه محمد او شاد محمد د شوی دا داسې زورور کسان چې دوی به د خدایي خدمتګار وو او د دوی نه خلک یېرېدل هم نو په خدایي خدمتګار کې کوم لیډرشپ وو که نه هغې ته چا لاس نه شو اچولی نه هغوی باندې چا زور کولی شو نه پرې چا زیاتې کولی شو هغه ټولو په سر به دوی ولاړ وو.
د سیمې یو بل لیکوال او سیاسي مشر رشید خاطر وایي په دې کلی کې باچا خان کوسه په کوسه ګرځېدلې دی او د خلکو سره یې د پښتنو د اصلاح، خپلواکۍ او پرمختیا خبره کړې ده. نوموړی زیاتوي
خدای خدمتکار تحریک زمونږ د پښتنو په تاریخ کې یو ډېر مهم مقام لري او څنګه چې خدای خدمتګار تحریک زمنګ په سیمه کې یو میړنی او ستر مبارزه وه، دغسې په سودو کال پخوا هم په دې سیمه کې روحانیانو دغسې یو لوی غورځنګ چې کوم دی نو چلولی و د مغولو خلاف. نو څنګه چې خدای خدمتګار تحریک یو لویه مبارزه ده زمونږ د سیمې، هم دغسې په سودو کال مخکې د روحانیانو تحریک هم یو لویه مبارزه په دې سیمه کې پاتې شوې ده. باچا خان سورج ما معلومات کړی دي، سورا د مشرانو سره بل حسین خبرې می کړی دي، د زمنګ سیمې تا زمنګ علاقه تا د صحابه دی کلو تا باچا خان په حول ځل په 1908 کې راغله زمنګ کړی تا هم په دغه کال راغله او دغه ول نه دورې د باچا خان چې وا نو هغه د کلو مشرانو سره یا د کلو سپینګورو خلکو سره یا د پښتنو سره په اجرو کې نه دي ناست شوي، نه دي ملاو شوي، بلکې باچا خان چې راغلی دی هغه د کلي د یو عالم دینی عالم پوښتنه کړې ده، د هغې معلومات یې کړي دي، د هغې کور ته تللي دي، د هغې سره جومات ته تللي دي، هغې سره یې د پښتنو د اصلاح یو خبره کړې ده.
سلیم خان وایي باچا خان چې به کله مانیری ته راتلو نو د کلي د غریبانو خلکو سره به یې ناسته پاسته وه او د هغوی په مرسته به یې د بیدارۍ او خپلواکۍ پیغام د سیمې نورو خلکو ته رسولو. نوموړی وایي د دې کلي سړو او ښځو دواړو د باچا خان د فکر د خورولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
د باچا خان بابا په هر کلي کې یو ځای به یو ځای ته به راته او بیا به په ټول کلي کې ګرځېده، خو د راتلو ځای مې یو د باچا خان بابا میغبال ته مانیری ته چې به راته که نه نو هغه به یا سالار منیر خان څخه راتلو، سالار منیر خان د کوزی مانی رہے دلته به راتلو، نجو بابا یو سړی و غریبانانو ته ډېر زورور سړی و یا به هغه څخه راتلو، یا به فردوس خان کاکا څخه راتلو، ډاکټر سلیم چې مخکې کوم وو ایم پی اے او د هغه پلار و دلته به راتلو، بیا به ګرځېده په ټولو خدای خدمتګارو باچا خان بابا هغه دا کار په هر کلي کې مرغوس کې مانی رہے کې زیده کې جلبۍ کې کادو خان کې بلکې کادو خان کې چې کوم دنو دا ټپه چې ده کنه
باچا خان بابا ته ویل شو وا او زنانه ولاړې په کوټه باندې او یو زنانه پکې ویلې وه او هغه زنانه کې هغه زمونږ یو فقیر محمد لالا مین یو سیکرټري وو ټول عمر د کادو خان د پارټۍ سیکرټري وو، خدای خدمتګار کورنۍ سره تعلق لرلو، هغه زما په مخ کې دا خبره افضل خان لالا ته کړې وه چې دا زما ترور وه پیغله وه په کور باندې واده نه وه او باچا خان بابا چې 37 کې راغلی وو نو دا ټپه هغه په کوټو ورته زنانه ولاړې وې باچا خان بابا ته او سړی وم په لارو کې ګرځېده خلک ورسره نو زما ترور د هغه نه دا ټپه کړې وه کوټې نه په زنانو کې ناسته وه چې د ظلمو نه پوره نه شوه فخر افغانه جینکۍ به د ګټي نه دا ټپه هم د صوابۍ د کادو خان کلي وه. د مانیری کلی په خدایي خدمتګارو کې یو نوم د رسالدار ثابت خان دی چې د باچا خان په وړومبنو ملګرو کې شمیرل کیږي. رسالدار ثابت خان د انګریزانو په پوسټ کې پاتې شوی و خو چې کله د باچا خان ملګری شو نو انګریز سرکار یې ټول مراعات وتړل او بیا وخت په وخت د خپلې نظریې له کبله د جیل د تورو تمبو شاته هم پاتې شوی دی. د رسالدار ثابت خان په اړه د رشید خاطر ناورو
جنوري په 15 نیټه 1931 کې زمنګ کلی تراغه باغ زمانہ کې کوم دی زمنګ د کلی یو سړی او ډیر مشهور سړی او رسالدار ثابت خان چې هغه د انډین برټش آرمی نه وسو فارغ شه او هغه په کلی کې یو ډیر خپل عظیم شان دی رجوړه کړی و دا غدا خیال چې را ویو پوجي افسرم کلی ترالم ما سره به لوی لوی افسران راځي، لوی لوی خلک پر راځي، د هغوی د سمبالښت دپاره، د هغوی د میلمستیا دپاره یو ډېر ښکلې ډېره جوړه کړې وه په دغه زمانه کې. په دغه کلي کې تا د ټول ناول یو ښکلې ودانۍ وه. باچا خان چې کلي ته را دننه شو او وی کتل په کلي کې یو ښکلې ودانۍ ولاړه ده، نوې نوزی جوړه ده، د پیرنګیانو د آبادۍ په طرز باندې جوړه ده. هغه هغه اجرې ته راتل، مشرانو به خبره کوله چې باچا خان دلته راغی، جارو یې راواغسته، غولی جارو کوو، بیا تپوس کوو چې دا دیره د چا ده، چا ورته حاله وال ووی. رسالدار بابا چې کمدنو هغه وخت خپل پټي ته تللی و، بیا د کلي نه څوک ورپسې لاړه. رسالدار بابا چې کمدنو راغی، باچا خان سره ملاو شو، هغوی سره کېناسته، دوا یې خیر یې وکړه. د چمګاوند چې کوم خلک وو هغوی راغله، باچا خان سره ملاو شو. باچا خان ورسره دوه خبرې وکړې، د آزادۍ خبره یې وکړه، د ملي بیدارۍ خبره یې وکړه. ټولو خلکو ورسره چې کمدنو لاس پورته کړ، د باچا خان ملګری شو. چې کله پیرنګیانو ته پته ولګېده چې رسالدار ثابت خان په اجره کې ځایي خدمتګارو د خیر دوا کړې ده، د پیرنګیانو خلاف د آزادۍ د مبارزې خبره کړې ده، نو په لږو ورځو کې بیا رسالدار ثابت خان بابا ته پته ولګېده چې هغې ته انډین برټش آرمی څومره مراعات ورکړي وو. هغه هر څه ته نه بېرته واغست، فقیر کېناست، یو پیسه ورسره پاتې نه شوه.
د کلی په خدای خدمتګارو کې یو بل مهم نوم د سالار منیر خان دی چې د باچا خان کلک ملګری وو، او وخت په وخت به د باچا خان ملمستیا هم کوله. د هغه په اړه نور معلومات رشید خاطر راکړي.
بیا په دغه مبارزه کې چې کوم خلک مخکې لاړ زمونږ د محلې نه، زمونږ د چم نه، نو په دې کې سالار منیر خان ډېر لوی نوم وکړو په خدای خدمتګار تحریک کې. ډېر جیلونه یې تیر کړو، ډېر تاوانونه یې وکړو، او په آخري ځل چې هغې د جیل نه راتله، موږ واړه هلکانو، بارانونه شیو، موږ چې کمدنو خوړ ته بتلو، د خوړ نه به شګې راړې هم په دکه اجره کې کټونه سم شیو، خلک ځای په ځای چې کمدی یو ځای بل ځای نه خلک راغلی وو، خلکو انتظار کوو چې ګاډی به راشي. سالار صاحب کړمبی ځل چې کمدنو موږ ولیدو چې د جیل نه راغی، ښکلی برابر انسان و، سپین سپین برید، دغه د مارکین خړې جامې به چولې وې، شاندار ښکلی شخصیت و. او بیا د هغې نه پس چې کمدنو سالار صاحب زمونږ په یادو کې جیل ته نه تللی، بیا په کلي کې و، په کلي کې بناس پاس و، سیاست پرې کوو، اکثر باچا خان باغ سر راته. باچا خان لومبی میلمستیا به چې کوم دی د سالار منیر خان سره وه. سالار منیر خان د هندوستان په ډېرو جیلونو کې پاتې شوی دی. بیا د هندوستان د ویش نه پس د پاکستان په ډېرو جیلونو کې پاتې شوی دی. خو په آخري ځل چې زمونږ یاد شي داستو د 1918 پیښه ده چې هغې د جیل نه راغه، او بیا به په کلي کې اوسېدل.
سلیم خان وایي کله چې مونږ د دغه سیمې د خدای خدمتګارو ذکر کوو، نو مونږه د حضرت الله کاکا نوم نشو هیرولې. دا هغه سړی و چې د سوابې په بازار کې انګریز گورنر جارج کنینګم ایثار کړ، او د هغه نه غوښتنه وکړه چې پښتنو ته خپلواکي ورکړي. سلیم خان وایي
او کنینګم راغلی زمونږ سوابۍ ته، جارج کنینګم. جارج کنینګم د سوابۍ تاڼۍ د لاندې چې کوم دینو ډاک بنگلا دا ډاک بنگلا، په هغه ډاک بنگلا کې داغه شپه وه. نو حضرت الله بابا په سوابۍ کې بازار کې وو، ټانګه کې ناست وو، تپوسو کې کنینګم راغلی. دا ټول زمونږ سوابۍ خانان ملکانان دا په قطار کې ولاړو، او خبره دا کېږي چې هغه په اس باندې دغه نه راووتې ده ډاک بنگلې نه، پولیس او سپیسي لانجې ورسره وي. نو دا حضرت الله بابا چې زیر کوټه غونډه سړی وو،
زه بیا صدر وم چې هغه ژوندی و او ما د باچا خان بابا یو جلسې صدارت هم په هغه کړی و. راوستی مې ډېر په مصیبت مې راوستی و، خو ما یاره زه له دا عزت ورکوم چې کم از کم د باچا خان بابا جلسې ما هغه راوستی و. هغه دا کړی و چې هغه ټانګې نه کوش شو او په کتارونو کې لاړ او نیم د کنینګم د اس عملونه یې ونیسله راسي اور تیوی تا غاسی بھی او دا زرگولو میرے لرن راغلے تا زمون کا ملک قبضہ کرے زمون کا ملک تا زا اگر اونی سا پولیس والا او دیر زیاد ہو بیا ریپور کے بو تا واتا بیاشتی پا ریپور کے اگر کے بو بیا دیر زلے جیل تا تلے کہ کلا با جیل تا خدای سن ملگار تنا ہوئے تا کون حضرت اللہ بانے مشہور کون پا غلو کونو باچا خان بابا دا سے اگر خلق لدوم رزلو ورکلے و دا سے ٹرین کرو کنے چاہی تیوی کہ دا انگریز چیزیں دا غاسب دے دا راغلے دا دی خاور منگ مالکانی اگر پزین کی دا سیدھائیں کہہ رہے حضرت اللہ بابا نے پمانے رہے کہ وہ کنال پٹے انہیں تو کہ خپل کور ہو اگر خپل وطن تب ہے خپل خاور ہوئے خپل دغداد باچا خان بابا کمال ہے.
رشید خان د نجیب الله خان یا نجو بابا په اړه وایي چې هغه ډېر جیلونه تیر کړی وو، خو د ژوند تر اخري سلګو د عدم تشدد د فلسفي او خپل قام د خپلواکۍ د غوښتنې نه لاس په سر شوی نه وو. نوموړی زیاتوي چې نجو بابا د هندوستان د ویش نه وړاندې او وروستو په دواړو دورونو کې د قید و بند سختې ګاللې دي.
نجو بابا او نجیب الله خان نوم یې، په نجو بابا مشهور وو، دا زمونږ د کلی په غریبو خلکو کې وو. ډېر یادونه کړې ده باچا خان په کتاب کې، هغه ټول عمر د باچا خان سره په جیلونو کې تیر کړو او بیا په جیل کې وجل شوی وو، په زهر وجل شوی وو او د جیل نه چې کمدنو مړ دا لاش راوړی شوی وو. دغه سې چې کمدنو اتلس نلس خدای خدمتګار د پاکستان په حکومت کې د هندوستان د ویش نه پس دا خلق پا جیلونو کے پا زہر ہوئے جلی شیو دو سپکی مرشو سپکی چکم دنو خدای دبان کا بچ کر پا دغا کی دنو نجو بابا ہوگی.
سلیم خان ایڈوکیٹ وائی چی دا پختنو پا خاورا عمومن او پا سوابے کی پا خاص توگا کسبگور خلکو دا باچا خان مرست کوا، لزک چی باچا خان حقوی لڈی ریزت پر کوا، حقوی دا سیمی دا اقتصادی پر مختیال پارا دیر مهم گنل.
د باچا خان بابا ټول فورس شو کنه او سوابې ضلع کې هغه کسبګر خلک او یا واړه مالکان هغه پښتانه چې پخپله به یوې کول او پخپله به په پټو کې کار کوو د دغه خلکو سره واضح اکثریت باچا خان بابا سره او هغه شاین یو کار دا کړو باچا خان بابا چې هغه دا کوم کسبګر خلک شو کنه د هر کلی سیکرټري شو نو دا اکثر کسبګر وو. اوس په پورې ما ته یاد دي تر بیا نیپ وخت پورې هم هغه خلکو بچي چې کومونه را روان وو. شاه خان بابا فالغ ورکړې اکثریت د وړو مالکانو او د کسبګر کې نو دا ټول باچا خان بابا سره. باچا خان بابا دا یو کار کړی و چې دغه خلکو نه په معاشره کې یو عزت ورکړ، یو ریسپیکټ یې ونه ورکړ. هغه اجره نه وه بیټه کې نه و، خو د هغې کوسي نه به باچا خان ته هغې زنانه دلته لکه ډېر خلک داسې چې باچا خان بابا به کور ته چې لاړ کوسي له بلا هغه زنانه وه به غوښتل له کور ته وکړ
لکه اغه یو وتر یو اكيدت. رشید خاطر بیا وایي چې د سیمه کسبګرو خلکو د باچا خان مرسته ځکه کوله چې هغه وړمبې د برتانوي راج نه خپلواکي غوښته او بیا د خانانو او ملکانانو نه هم دغه وجه وه چې د باچا خان په تحریک کې ډېر مشران کسبګرو
پښتانه خلک چې وو هغه صرف د تیرنګي غلامانو کسبګر خلق د پیرنګي هم غلامانو او پکلو کې چې پیرنګیانو کوم د ملکانه سیستم جوړ کړو دای داغي هم غلامانو. زما پلار پخپلا زمانی کې پخپلا هغه به د ملکانانو درځي به کسب کو مزدوري به کولې د شپې به وار وار نوبتي سوکای کولې د ملکانانو کورونو ته. باچا خان چې دا زاده خبر وکړه پښتنو سره یو لاس اوچت کو کسبګر خلکو باچا خان سره دواړه لاس اوچت کړو ځکه چې هغوی ته ډېر تکلیف وو. په هر کلي کې دا سیستم وو، یو ملکي سیستم جوړ کړو پیرنګیانو. که کم یو کسبګر سړی لوار ترکان چمیار جولا کلال دم هغه به چې کم دی نه سوکی له لا نړ سار به چې کم دی نو ملک هغه راوغوښتو هغه چې کم پړی وو د ګیډای د تړلو هغه به یې ولی په چاقو کټ کړو لنډ دی کړو ویتاله ما سزا درکا زبر چې کوم دن اوس لږ غنم جوار راړې دا قسم سزاګانې وي ناروا سلوک پکې د دې کسبګرو سره هم دی ملکانانو دی پیرنگیانو چې کوم سیستم جوړ کړو دا خلک ډیر زیات پوزې راوسته باچا خان چې دا خبره وکړه چې زه پښتانه آزادوم دا کس عبدالله پاسې دی چې که څوک در سره وي او کدی موږ ستا ملګری یو ګوچې څه پکې پټو هغه په ښکاره خبره نه شوه کولې ډېرښته کس عبدالخلق هغه د باچا خان ملګری و او چې کله لومبے حکومت جو شر ڈاکٹر خان صاحب دا ٹول ناول ڈاکٹر خان صاحب دغا نوبتی سوکی داری چیوا دے ختم کا او دغا چکم عذاب و ملکی سسٹم چکم دنو کمزورے کو دغا کسب گرو خلق تے آزادی ورکڑا
اوردن کو دغه واز منګا د ننخ پرونه بلونه بعد د عدم تشدد د مبارزینو پاړه د نور معلوماتو سره راځو تر هغه د الله پامان.
مشال ریڈیو دا